تنورید کو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودانند ګول روز وزرن الله سم کال د اگست 12 نیټه دا وختونه شوې دي اسلام آباد کې د ماخام و په کابل کې دی شپګنی میا په واشنگټن ڈی سی کې د سحر لس بجې دی د دیوال لندو خبرونو برخه کې لاول غوښی سرټکو تا
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په مظفر آباد ښار کې ویلي د کشمیر په مسله چین د پاکستان ملګری دی خو وایي لوی طاقتونه یې مخه نیولی شي. نوموړي خپله ناهیلي هم ښودلې او وایي د بېوقوفانو په جنت کې اوسېدل پکار نه دي.
سیکیورٹی کاؤنسل میں جو P5 ممبرز ہیں ان میں سے کوئی بھی رکاوٹ بن سکتا ہے؟ کیا آپ کو کوئی شک ہے؟ نہیں ہونا چاہیے. ڈو ناٹ لیو ان اے فولز پیراڈائز.
امریکا او طالبانو په افغانستان کې د غلیمو ډلو ترمنځ د اوږدې جګړې ختمولو لپاره د خبرو اترو اتم پړاو سرته رسولی او اوس هدف یې دا دی چې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې شروع کړي.
او له 400 سره نږدې په بابړه کې د هغو 600 پښتنو د وژنې یادونه شوې چې له نن څخه یو اویا کال وړاندې د پاکستان د حکومتي ځواکونو لخوا وژل شوي وه. د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکرتر میا افتخار حسین د بابړې د پیښې د یادولو سره وایي چې په پښتنو اوس هم وخت نه دی بدل شوی.
په هغه ورځ باندې د اول نه بابړې ته لاړو جلسه هم کوله چې دلته ورسېدو ډوناګانه ګولۍ او مشینونه راباندې شروع شو. نو هغه ظلم هم تېر شو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په مظفر آباد ښار کې ویلي د کشمیر په مسله چین د پاکستان ملګری دی خو وایي لوی طاقتونه یې مخه نشي نیولی. نوموړي خپله ناهیلي هم ښودلې او وایي د بېوقوفانو په جنت کې اوسېدل پکار نه دي. په ورته وخت کې په هندي کشمیر کې چارواکي وایي دوی د اتوار یکشنبې په ورځ د سرینګر په زیاترو برخو کې لګېدلي محدودیتونه کم کړي وه.
د شمالي وزیرستان په میرعلي سیمه کې د پی ټی ایم غړو ځایي خلکو د خړ کمر د پیښې په یاد کې او د علي وزیر او محسن داور د خوشي کولو لپاره احتجاجن د لوی اختر مونځ په سړک د پاسه کړی او په لاسونه تورې پټې تړلې وي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان مشر جمال داور وایي دوی د مخکې اعلان کړی و چې د لوی اختر په ورځ به د خړ کمر د پیښې په یاد کې د علي وزیر او محسن داور د خوشي کېدو لپاره احتجاج کوي.
له 400 سره نږدې په بابړه کې د هغو 600 پښتنو د وژنې یادونه شوې چې له نن څخه یو بیا کال وړاندې د پاکستان د حکومتي ځواکونو لخوا وژل شوی وه. د عوامي نېشنل ګوند عمومي سکرتر میا افتخار حسین د بابړې د پیښې د یادولو سره وایي په پښتنو اوس هم وخت نه دی بدل شوی. ده وویل زموږ اوس هم هغه کربلا ده که جدید دور دی نو جدیده کربلا ده. که زما 650 کسان په بابړه کې ووژل شول نو په دې تیره ترهګری کې زموږ تر 2200 زیات کسان وژل شوي دي.
د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو وروستۍ ناسته په قطر کې سرته رسیدلې ده او دواړه فریقین به د راتلونکو ګامونو په اړه د خپلو مشرانو سره مشورې کوي. د خبرو د اتمې ناستې وروسته د طالبانو ترجمان ذبیح الله مجاهد نن د ګل په ورځ د ټویټر د لارې وویل مذاکرات اوږده او ګټور وو او اوس به هر لوري د خپل مشرتابه سره مشورې کوي.
په ناروې کې په یو جومات باندې د ډزو په پیښه کې یو مشکوک کس نیول شوی او د دغه کس وکیل وایي چې نیول شوی کس د پلټنو سره مرسته نه کوي. هغه ویل دا د هغه حق دی چې نن غواړي ورڅخه پوښتنې ګرویګنې وشي ځکه هغه کومه ګناه نه ده کړې. په جومات باندې په دغو ډزو کې څوک نه دی وژل شوی. نیول شوی مشکوک کس رسنیو ته 21 فلیپ منشاس پیژندل شوی او پولیسو په دې تور نیولی چې په جومات کې د لمونځ کوونکو د وژلو هڅه کوله. د یادې پیښې څو ساعته وروسته د مشکوک نیول شوی کس ناسکه خور په یو بل ځای کې مړه موندل شوی.
نن د ګول په ورځ په هانګ کانګ کې د قهرجن مظاهره کوونکو سړکونه تړلي وو او د خورېدو دپاره یې د پولیس امر ونه منلو چې پس د هغې پی پولیسو اوښکې بیونکی ګیس او غیر مهلک ګولۍ استعمال کړې. اخوا د بیجینګ چارواکو د ګول د ورځې مظاهرو ته ترهګري ویلي. په هانګ کانګ کې د مظاهرو دا لسمه هفته ده.
جنوبی کوریا د ګول یا دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی جاپان د سوداګرۍ په ډګر کې د باوري شریکانو له نوملړ څخه باسي. دوی ویلي جاپان به د داسې هیوادونو په کتار کې راولي چې د ځینو حساسو توکو په صادراتو باندې یې زیات محدودیتونه لګیدلی دي. تر دې مخکې جاپان هم جنوبی کوریا د خپلې خوښې سوداګریزو شریکانو له نوملړ څخه وستلې وه.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه دا ګران اوریدونکو زو وسه هلو ویو ای پروگرام ته او هلو ویو ای پروگرام به تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ.
ډیره مننه سمینا احسان ګل او قدر من اوریدونکو د روانو چارو په خپرونه کې زه نصیر کاکړ په دې هیله درته هرکلی وایم چې روغ جوړ خوشحاله به یاسته او ورځ به مو په خیر وي، اختر به مو هم په خیر وي. تاسو ټولو ته د اختر مبارکي. خو نن چې مستاسو د پاره کومه موضوع راوړې ده هغه هم د بابړي د شهیدانو دروازې په مناسبت چې نن 12 اگست کې وی خواته د اختر خوشحالیان منځل کې جنو بلې خواته د په 12 اگست 2023 کال کې چې د پاکستان د جوړېدو ل یو کال پوره کیږي د بابړې په میدان کې 1400 څخه زیات پښتنو باندې د پاکستان پولیسو او ملیشا ځواکونو ګولۍ وورولې او راپور نو وای چې 1400 کسان پکې مړ دي او په دغه پیښه کې تر 1200 زیات کسان چې دینو ژوبل دي. دغه 1400 کسانو په حواله سره هم ویل کېږي چې د مړو شمیر زیات دی، خو دا هغه دي چې خلکو ته په لاس ورغلي، دغه مړي په لاس ورغلي او کني نورې بیا هم د جندي په نوم باندې چې کوم دریابو هغه ته غورځول سوي هم دي. څېړونکي وایي چې د نړۍ په تاریخ کې په یوه سیاسي کشاله په یوه ورځ په دومره ګڼ شمېر پر امن احتجاج کوونکي چیرې هم نه دي وژل سوي. کیسه دا رنګه و چې په 12 اگست 1948 کې د سپین ملنګ په نوم د هغه وخت د یو ځوان په مشرۍ کې د خدای خدمتګار یو ډله د خپلو مشرانو باچا خان، ډاکټر خان، قاضی عطاالله ارباب عبدالغفور او د نورو خدای خدمتګارانو د گرفتاری یا د نیونې په ضد د بابړي په میدان کې پر امنه احتجاج کولو پروګرام جوړ کړی و. نو کله چې دغه په زرګونو خدای خدمتګاران د بابړي په میدان کې د غازی ګل جمعه ته ورسېدل نو هلته ورباندې د هغه وخت ملیشا او پولیس ځواکونو مخامخ ډزې وکړې، په سلګونو پښتانه یې ووژل. د دغه پیښې عیني شاهدان چې اوس ډیر کم پاتې دي وایي چې په خدای خدمتګارو چې کومې ګولۍ چلیدلې وې په هغې کې له 1400 څخه زیات خلک وژل سوي وو، خو دا هغه مړي دي چې معلوم دي او نور د هغه وخت د حکومت لخوا د رسوایۍ څخه د بچ کېدو په خاطر د جیندي په نوم ودریابته غورځول. دا هم دی چې دا بې عدالت یا ماورای عدالت د پښتنو د وژنې لومړی پیښه، یعنی غټه پیښه ګڼل کیږي. قدر من اوریدونکو په دې موضوع باندې له تاسو سره خبرې کوو، خو یو وره غواړو چې د عیني شاهدانو ځینې خبرې له تاسو سره شریک کړو. د زموږ خبریال ارشد مومند په سیمه کې له فضل اکبر کاکا سره خبرې کړې دي چې هم د دغه پیښې عیني شاهد دی. د هغه خبرې به تاسو ته وړاندې کړو. بیا بل وروسته موږ د ډاکټر سویل احمد خان صاحب سره خبرې کوو چې په خدای خدمتګار تحریک باندې تحقیق کړی دی او د پښتو څانګې مشر دی په عبدالولي خان پوهنتون کې.
په هغه ورځ باندې د اول نه بابړې ته لاړو جلسه م کوله او بیا د هغه بابړې نه را روان شو دلته. دا خدای په نیک کې مشه دا ټوله دنیا ثوابیا دا یو ځای د بل ځای خلکو چې دلته رو رسېږي ډوڼاګانه ګولۍ او مشینونه راباندې شروع او بس دلته کمرې وې، څوک کمرو ته پرېوتل او څوک پکې ولګېدل، څوک یو خوا لاړل، څوک بل خوا. او جلسه بیا پس د هغې نه ختمه شوه. بیا چې نو بیا د هغې نه زموږ په دې کلي باندې یا جرمانه د ګولو ولګوله وې، تاسو باندې ګولۍ خلاصې شوې. نو هغه ظلم هم تېر شو، ګرنیټونه مو ولیدل، مړي مو ولیدل، په خپل لاس به م پکې اچولو. ستا خدای په نیک مشه دې طرف نه هم را باندې ډدې کېدې، مخامخ هم را باندې ډدې کېدې، بے شمیر پکې مړو آچا شمارلی نه شو. نو هسپتالونو کې بس څوک اغېشتل او څوک یې نه اغېشتل. او په کورونو چاپی والې وې کنه، دا مسخې چې دا ټول په دې باندې پولیس ګرځېده، شپه ورځ به پرې نغه ګرځېده ګشو. سزا به چې دلته مړو کړو او سپروا ونه شوه، دغه سزا وه. بیا به کلي کې ګرځېدله والټه کول به یې کوله وې، تاسو باندې ګولې خرابې شوې.
نن په دې ورځ باندې واقعا هغه احساسات چې د بابړې په حواله باندې به زمونږ کومو هغه یو په دوه درې ځکه زیات شوي دي چې نن سره سره د دې چې مونږ دغه رواج هم قائم کړو چې مونږ پښتانه غم او خوشحالي په یو ځای باندې نمانځو. نن واقعا قربانۍ دي، نن چې دی د خوشحالۍ ورځ ده، خو مونږ بیا هم په هغې کې د خپلې بابړې د نمانځلو ورځ پرې نه خود او دغه رواج هم قائم کړو چې مونږ پښتانه په خپل غم کې هر وخت خپل غم ته کینو او د خپل غم یاد تازه کوو.
دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
قدرمن اوریدونکو، خبرونه ته بیا هم شرغلسته. د عین شاهد فضل اکبر کاکا خبرې تاسو واوریدلې چې ډېرې دردونکې وي او په خپل هم د ټوله حال په خپل سترګو لیدلې وو، او اوس هم ډاکټر سهیل احمد خان صاحب چې په پېشه د عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتو څانګې مشر دی او په خدای خدمتګار تحریک باندې تحقیق کړی دی، دا وخت د ټلیفون په لیک را سره ملګری دی. ډاکټر سهیل احمد خان صاحب، ستړي مسئ او په خیر راغلی.
خیر علی ټول مینوالو تم السلام علیکم او د اختر مبارکیان.
خیر ستاسو دی هم د اختر مبارک وی. او ډاکټر صاحب، کور مو ودان تر ټول مخ د وخت را کولو وجه څه و چې د هغه وخت د قیوم خان حکومت په بی وسلی او یو پر امن تحریک او خلک را غونسوي وو د خپل مشرانو چې د هغه وخت گرفتار کړل سوي وو، لکه بچا خان او داسې نور په کوهاج کې، هغه هم د اف سی آر د تور قانون لاندې، او بیا هم په دغه باندې بیا مخامخ ډزې کیږي، داسې خاص وجه معلومه ده؟
داسې ده چې نور هیڅ هم نو، صرف او صرف د قیوم خان فرستریشن وو، او د قیوم خان د فرستریشن نشاته د هغه وخت د د غټو غټو لیډرانو مرسته وا کم چې د پاکستان واکداران. فرستریشن سو فرستریشن دا و چې په 2 اگست منتخب آئینی حکومت د ډاکټر خان صاحب ختم شو، او دله دغه ورک چیف منسترشپ ورک، نو دغه وخت کې د سر اکثریت نو، نو د عدم اکثریت لقبل د اسمبلی اجلاس نه راغوخته ده، نو چې د اسمبلی اجلاس نه راغوخته ده نو د سر بیا بل لار نه و چې زو څه چلو کوم. نو د دوه د خدي خدمتګارو ممبران یعنی وای خسته د لغیر منسټران ورکړي اغه یې ځان سره شامل کړ. بیا بل ادا کارو کو چې و خدي خدمتګار چې کوم ممبران اغه گرفتار کړ، دغه باوجود هم د سر اکثریت نه جوړې دي، یعنی په کا خدارا چې دله حکومت ورکړې شوی نو د با قانونداري چې د اعتماد ووټ په اسمبلی نه اخلي، د اعتماد ووټ نشو اغستې دي، نو چې کله د اعتماد ووټ نشو اغستې دي نو د سر بل لار نه و بغیر د دینه چې د او بیا یو سازشي تیوري پکې وږي، او هغه سازشي تیوري دا وا چې باچا خان د دغه سره د قائد اعظم جناح صاحب سره چې کله ملاقات وشو، نو په هغه ملاقات کې دا فیصله وشوه چې یاره زه ستاسو د نصب و ضبط نه ډېر زیات متاثر یم، او زه دا صوبه تاسو ته والا کول غواړم، خو دې خدمتګار دې راشي. دا نو دې ځای کې قیوم خان چې کله خبر شو نو قیوم خان دوه محاذونو باندې د جنگ کولو، یو خو چې د دا کول چې یو خو دا صوبه ما ته والا شي، نو د هغه د قائد اعظم د جناح صاحب او د لیاقت علی خان غوګونه ډاکټر چیرې باچا خان چیرې، نو د آزاد اعلان کوي پښتونستان جوړي، یو دا کوي یو دا کوي، یو بیا په خبرونو کې یعنی داسې یو خبر ما پیدا کړ چې پاره کې د باچا خان بیان چاپ شوی دی چې دا پاکستان کې د شګو ډېرې دي. نو هغه چې د هغه اخبار ایډیټر د کور والا نه ما انټرویو غشتل، نو هغه ما ته وی چې د قیوم خان سپیان لولې ګلو شپې زما خاوند وو مرګله، او بیا د وحل نه پسې ولا بیان ورکړه چې دا به سبا خپل اخبار کې چاپ کی. نو هغه اخبار کې وی چې د بیا چاپ کوې د بیا روزانه جوړل چې ما نه دروغ بیان چاپ کو، نو دا هر به کول چې هغه بیان چې د چاپ کو نو هغه چاپ شوی بیان بیا جناسب ډولې ګلو چې دا وګوره کنه هغه وی چې د پاکستان د شګو ډېرې د کومه یو لته ورکړه نورانو می، نو د څه قسمه بدګمانه پیدا کړې. بیا د دې بدګمانو پته لګیدنه چې پته لګیدنه بیا د سر بل لار نه و د فرستریشن کارو د غټ سایکو کیسو، نو دا قدم پورته کړ. او بل دا خبره مو چې په دې کې د لیاقت علی خان لاس پدی وو، چې لیاقت علی خان هم دا غوښتل چې پر روان سیټ اپ کې چرم د باچا خان نوم را نشي، ځکه چې علی ګل خان په دغه وخت کې د 1946 په اسمبلی کې ممبر او ایم ایل ای او ممبر اف لیجسلیټیو اسمبلی خیبر پختونخوا، هغه یو خط ماته په لاس راغلی دی د هغه ډیرینا هغه لیکلی دی چې ما لیاقت علی خان سیپته د کشمیر یعنی داس نن سبا د کشمیر خبر روانه
وه
چې ما لیاقت علی خان ته وی چې د کشمیر مسله تعالی یو کس حل کولی شي او هغه ته وی چې دا سوفی ما ته چې دا بچا خان دی لیاقت علی خان ما ته جواب کوي چې موږ د یو جناب بابا نظام خلاص کو بل جناب بابا ځان نه پلار کو نه پیدا کو چې هغه موږ له مسلې حل کوي او موږ اخو بیا هیرو شي بیا موږ زمونږ نوم څوکلي دی مایند سیټ ته ورشي په دی مایند سیټ کې نو دا سړی چې دی د لیاقت علی خان دی په شا باندې ولاړو د قیوم خان او بیا قیوم خان چې دی نو دلته چې کوم بربریت کو یعنی دې اندازو لګوي چې قیوم خان په اسمبلی کې دا بیان ورک په صوبایي اسمبلی کې چې ما د 144 غولې او د 144 خلاف پرزید یو کړو بس ما د غولې ورولې نو د هغه وخت چې کوم ډیپټی کمشنر وو د پیښور هغه انټرویو ورکړی دی ډیر بیا وروسته چې کله ریټایر شو نو لیکلیم کړی دی هغه وی چې زه د 144 مما له غولې نو زه ته نوم خبر نو ما نوټیفای کړو ونه ما نوټیفیکیشن کړو نو د یک یعنی مطلب دا چې ټوټل دا سی دروغ کنه چې دا غي نخپه به نو به سر معلومو نو دا سی یو سیدی کوبل خبر دا و چې خدای خدمتگار چې دین اغي عدم تشدد د دې ته پته و چې دی به ما باندې حمله نه کوي دی به ما په ټوپک نه رالی یعنی تاسو د دین اندازواله د دینه چې قیوم خان په یو وتی ایم کې په قدرتۍ مرګ مړ شو او هغه ته نه خدای خدمتگار یعنی دغه ځای کې پرې شیبا ته مخامخ دغه ځای کې د دکور او اکثر به په جمی کې د کور د چت ته پاسه دی د کې د پیتاوی ته بناستو خلکو ته بخکارې د خو یو خدای خدمتگار غزل کې نه پر ساتلې خود سره د ادم تشدد غ قسم نه لري مات کړی چیرې د تسویلې نو د دین غټ مثال بل څه دی خو هغه یو جلاد او هغه د خپل د حکومت د هوس تلاسا یو دون لوی جرم کو دون پښتانی شهیدان کړ چې تاسو ته ویل نشم نو دغه وجه کې دي چې د فرستریشن ښکارو د سره اسمبلی کې اعتماد نو او د اعتماد نشي جوړول نو د ویچ راشه بیا دا خو جلوس ته د گرفتار دغه چې کوم وو ممبران گرفتار شو سره د باچا خان مرکزی اسمبلی ممبرو او زر سنه هر پاسه زر خدای خدمتگار چې پاغه کې قاضي تاولا منتقل کړي قاضي تاولا لخوا بیا په جیل کې زهر ورکړلم د حکومت او په جیل کې بیا مړ شو هغه وزیر تعلیم پاتې شو وزیر غوینه پاتې شو په دوه حکومتونو کې هغه دلته پاتې شو ناغه غریب بیا په یو پنځوستم کې په جیل کې وفات شو په لاهور کې په جیل نه بیا په اخر کې نیو هسپتال ته یوړو جنې هسپتال ته وړو
یعنی شکاره وجه نه و یوازې قیوم خان د خپل حکومت په خاطر او د خپل هغه نا امیدي یا ناهیلي چې و د هغه په خاطر
بالکل دا خو په ظاهر دا ښکاري خو چې کوم پس پشت خبره ده نو هغه ډیر کی دي شي هغه وجه دا ده چې دلته فیرنګي حکومت ورک براه راست مسلم لیگ لا په پاکستان کې نو فیرنګي خلاف مبارزه صرف خدای خدمتگارو کړو نو د فیرنګي او د مسلم لیگو دا الائنس او اتحاد چون اغي د سيزين ما خاتونو منتدل چې اغي دا مایند سیټ سیټ اپ جوړ کړو چې چونکه دوی مونږ سره ډیره مبارزه کړي د مزاحمت یې کړي دوی به تاسو سره هم کوي نو دوی تاسو مزاحمت ته مپرې دی دا چې خاتونو متونه شتا دا هم یو پری پلان خبره دا هم وا چیرې کچره دلته څوک مزاحمت کوي یعنی تاسو ګورئ د پاکستان خو په دې جوړ شو کنه چې پاکستان کا مطلب کې الله اله الا الله یا د پاکستان خو په دې جوړ شو چې دلته جمهوریت کی کنه نو پاکستان کې نه جمهوریت راغی نه په دې کې شریعت راغی د شریعت دغه مطالبه هم بچا خان کړي و هم په دغه د بابړې نه مخکې چې کوم تقریر وکړو او
دلی ډاکټر صاحب هم کړو ډاکټر صاحب کې دایسي په هغه موضوع کې خبري ورته راوخلو چې هغه دوه قومي نظریه او اسلامي نظریه او مطلب کیا او لا اله الا الله او په دې باندې خبرې کوونکو کې د سل خپل موضوع څخه لري سوال په دې چې د محمد علي جناح چې اوس د کم عکس شول غواړي هغه د یو سیکولر دی یو سیکولر سړی څنګه بیا د شریعت خبره کوي د خپل ځان کې یو ډیر غټ بحث دی خو راځو هم د یو خبرې ته ډاکټر سهیل احمد خان صاحب چې تاسو د انګریزانو د هغه دوامدار پالیسی په حواله سره خبره وکړه چې د پښتنو یا د خدای خدمتګارو په ضد و، خو په خپله داسې ډاکومنټس یا کاغذونه اسناد هم شته چې د برېټانیا د هغه وخت د بهرنیو چارو وزارت لیاقت علي خان ته ویلي وو چې تاسو به د ډاکټر خان حکومت په ان ډیموکراتیک مینز یعنی په غیر جمهوري طریقه نه لري کوي او برېټانیا به د دې مخالفت کوي، ول په دې کې د حکومت لري سونو ډېر سخت اړه ګړې برامست سي. دا خو د هغه وخت ځنې اسناد دا رنګ وایي.
دا ستاسو خبره بالکل ټیک ده، خو دلته د فرنګي د پرسن ټو پرسن پالیسی چې ته ګورې نو بیا دا چارج کننګم دا خط لیکلو باقاعده ورته ویلو چې زه د دې حق کې نیم چې جمهوریت حکومت تاسو ختم کړي، خو لکه دا د وایسرای پالیسی نه و، دا د یو گورنر خو کېدی شو چې کننګم وي. بیا تاسو دې کې وګورئ چې دلته گورنر اولف کیروم پاتې شوی، کننګم هم پاتې شوی. کننګم او د اولف کیرو د پښتنو سره په میټر یعنی په تعلقاتو کې ډیر لوی تاسو فرق مونته شي. اولف کیرو یو ډیر ظالم انسان او هغه ډیر زیات استعمال کړی دی پښتنو د یو بل خلاف استعمال کړی دی. کننګم چې اون هغه بنسبت د دینه لکھو هغه دونه دغه نو دا د کننګ تاسو کوم خط اشاره کوي دا ما په خپل کتاب کې د حواله مرکړه ده چې کننګم دغه وخت کې گورنر هغه ته وی چې بي دا به څنګه راځي، دا به څنګه حکومت به څنګه ختمه، د حکومت د ختمې دوه خو ست طریقې وی سه لاري وی سه چاري وی که فرض ک دا ډیموکراټیک حکومت ختمه نو دا دا د ځل شم کولې د جنا صاحب اس گورنر جنرال په خپل هو کې هغه ته به انکار کړی دی. نو دا خبر خو سیده چې اغي دا ورا فرنګي خو چې هر څنګه خو هغه خود تک یو کار کو د دې کې شي وی دي کنه د 43 ګوره د 43 په اسمبلی کې وی د ډاکټر خان صاحب حکومت ختم کړ گورنر راجو لګاو غیب عینی کار کو غیب عینی کار کو هغه هم د پښتنو د مفادات خیال به نه ساتو او قانون چې کوم لار ونه ابه اختیارونه دلیل هم دلته یو آپشنو چې کفرس کننګم په خلیو نه غبم گورنر راج جوړو ځکه چې تو صوبایي منتخب حکومت ختمه نه خو گورنر راج براولې گورنر به بیا ټول صوبه چلی دلته هم دا ډیر ښه آپشن وو، دا ډیر بهترین آپشن وو، بلکې بل آپشن دا چې ری الیکشن یې کړو نو انتخابات یې کړو. دریم آپشن دا چې ان هاوس تبدیلی راوسته وي، نو لکه دا دې څه مطلب شو چې ته یو منتخب حکومت ختم کړو بیا یو داسې سړی حکومت ورکه چې هغه جلادي، نو دا ډیر غیر منطقي خبره وه. نو د فرنګي چې تر څو پورې تعلق نه هغه پرسن ټو پرسن شخصیت ټو شخصیت خو د اجتماعي کلکټو چې کومه پالیسی وه نو هغه ما هغه وه چې هغه د پښتنو په ضد وه.
صحیح ډاکټر سلیم احمد خان صاحب له موږ سره اوسه وخت سو د یو لنډ غونډې وقفې له وقفې ورسته راځو او ځینې نورې هم مهمې پوښتنې دي غواړو چې تاسو د تحقیق پر وړاندې راته جواب کړئ خو له دې وقفې ورسته.
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voadonews.com.
د وایس اف امریکا ډیوه د قدرمنو اوریدونکو خبرونه ته بیا هم شرغلسته. د خبرونه موضوع ده د بابړي قتل عام چې په یو ورځ تر شپږ سوه زیات بی وسلې او سوله ایزه پښتانه چې دینو هغه په یو ځای باندې د ډاکټر کریم خان په حکومت کې ووژل سو، پر دې باندې ګولۍ وچلول سولې او دا هم ویل کېږي چې تر 1200 زیات خلک چې دینو هغه زخمیان سوي هم دي. ډاکټر سویل احمد خان صاحب چې د پښتو څنګه مشر دی په عبدالولي خان پوهنتون کې په خدایي خدمتګار تحریک باندې تحقیق کړی دی، دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی. ډاکټر سویل احمد خان صاحب دا ساسو د خبرو پرونا کې داسې ښکاری چې د پاکستان جوړېدو سمدستي ورسته دوه غټ کارونه سوي دي. اول کار د پښتنو قتل عام یعنی ماورای عدالت وژنه او په ډیره پراخه کچه په چارسده کې په بابړه کې، او بیا یو بل کار چې سوی دی د پاکستان په تاریخ شایي چې دا بیا لومړی ځل وي چې هارس ټریډینګ کریم خان شروع کړ او هغه هم په دغه صوبه کې.
بېخي سمه خبره ده، لکه تاسو ګورئ چې کوم ملک د اسلام په نوم جوړ شو هلته لومبنی هارس ټریډینګ وچو، منسپل کمیټې چیرمن یې تقسیم کړې، خلک یې په پیسو واغېستې. د ډیفیکشن لا یعنی د میا جعفر شاه چې وو او سمین جان خان چې وو د رخدي خدمتګارو ممبرانو دوی دواړه وزیران کړل هلته لاړل او تښتېدل. یعنی تاسو بیا دې ته وګورئ چې تاریخ تاریخ کې نن د بابړې د شهیدانو یا د خدای خدمتګارانو ذکر وګوره بیا په تاریخ کې د میا جعفر شاه او د زمین جان خان او د قیم خان ذکر وګوره څو کینو ممنالي نه سو پیژنې موږ سیلنکاران یو سو یې پیژنو ولا کچ چاله نو
قیم خان د هغه وخت چیف منیسټر خو اوس د یو ویلن په توګه یادېږي کنه
اوس د یو ویلن په توګه یادېږي نو دی چې دی جمهوریت خلاف ہارس ٹریڈنگ شروع کو او دا ہم دا چې پاکستان کې د جمهوریت لپاره اولنې وینا دا پښتنو ته وکا او د اغي پېښوا ځکه چې جمهوریت خپل چانه غوښته د کانال د پنجاب کې مسلم یونیس پارٹی ور جاګیردارانو دیغي حکومت او دیغي تسلسل برقرار وساتل شو بنگال کې مسلم لیگ او په اصلي شکل کې او بنگالیانو سره دوی څه چلو کو دلی تاسو ګورئ چې پښتنو سره دوی ولې دا چل کو د دینه مخکې که تاسو دوی الیکشن وګورئ د 37 او د 46 د ودیرشم او د شپکسل وختم د شپکسل وختم الیکشن خو صرف په دې شو په ټول خیبر پښتونخوا کې چې څوک پاکستان غواړي ناغیر مسلم لیگ لوټ ورکړي چې څوک پاکستان نه غواړي ناغیر کانګرس لوټ ورکړي او د هغه باوجود خو دې خدمتګار الیکشن وګټلو نو د دې سره په ذهن کې دا ډیر سوچ او غم وو چې کدا احتجاجي تحریک یا دا مزاحمتي تحریک یا دی منګا دبو نکړل سپریشن نکړل نو دی په مستقبل کې مونږ ته مسلې جوړو او دا مسلې د پاکستان د جوړیدو تر اوسه پورې روانې دي یعنی تاسو دین اندازو لګوي چې نن مونږ شهیدانو غازی ګل بابا کې دغه کوم مسکو بیا د شهیدانو په نامه چوکنه سيري مچولې ګلونه نو امل خان خپل خبرو کې وی چې ما ته د چرسدي ډي پي او بیګا خطر علي ګل دي چې ته به د غازی ګل بابا د موز له باندې ځي او نه به شهیدان ول ځي یعنی ته نن تماتو لکه کم چې د ریاست کوم بیانې په اتصال وختم کې واغ نه نن یعنی مطلب داري چې په اتصال وختم کې ریاست دا وی چې د سر د پاسه سر نه منم جمهوریت نه منم اسلام نه منم اخوت نه منم مذهبي رواداري نه منم نن سوي نن دا وی چې چا د دې خورې لپاره وینت وی شوی دا شهیدان شوی دي د جمهوریت لپاره شهیدان شوی دي د مذهب لپاره شوی دي د شریعت لپاره شوی دي غیم نه منم او دا غیم نوم من تاسو نه له کله غیم نوم تاسو له دا په سوشل میډیا راځي یعنی ته وګوره چې په دې درې سلوي درې یو یا کال کې ستاسو ریاست په پالیسي کې زړه برابر فرق نه راغلی نو ولې نه راغلی ځکه چې خلکو ته بدبی د مخ پتو لګی کنه خلکو ته بدبی پتو لګی چې د دوی اصلي مقصد دی خلکو ته بدبی پتو لګی چې بې د پښتنو سونه قربانې غین تاسو اندازه لګی جلیانواله باغ کې 200 سره پاس خلک شهیدان شو په انډو پاک هیستوري کې تو ګوره کرسی سس په پرچه کې د جلیانواله باغ ذکر شتا په کتابونو کې ذکر شتا د بابا ذکر
اتم جماعت نه بلکې جلیانواله شروع کیږي او بیا تر پیش دی پورې
جلیانواله شروع کیږي او د دې ذکر پکې نشته نو اخر ولی د بابړ ذکر ولی نشته اخر تاسو د ذکر ولی نه کوي یعنی تاسو دین اندازو لګوي چې په 2001 کې ما کتاب شروع کړ بابړ پرې واقعا باندې نو ما ماتا یو ګرداور ملو شو په خبر کې ډیر اوچت شړنکار دی هغه ما ته دوی چې د بابړ د شهیدانو ریکارډ ما په مالخانه کې د پیښور چونګا وخت کې زلوا نو ما په یو بوجه کې جمع کړل او پټ میخه نخې مې په لګولې هغه وی چې د بد مرغه چې کله په اته تیاهم کې د 400 زله جوړ شو هغه مالخانی هغه دغه دی د دې نه یو 400 ته نو بیا زه د درې کال پس لاړم نو ما چې په بوجه نه خلګولې و نو هغه بوجه ما صحیح کړو بیا مې یو سیټ تکې خو دې 400 په مالخانه کې او بیا به ما سو په سوې مته پوس کو چې دا خراب نه شي کله مونږ ته ریکارډ ملو چې دا خو سیل و کنه چې کله مونږ ته داسې د حکومت راغې د همخیال مونږ به دا کولو کو دا به مونږ په دې تحقیق کو د دې د نمونه دا به ټول پبلش کو تاسو د دین اندازو لګوي چې مالی هغه د پاره د منیسټر نه بیا وخت د چیف منیسټر نا کرم دورانی چیف منیسټر او صف اقبال د اطلاعات وزیر د دې دواړو نه پرمیشن واغسته ده 400 ډی سی لمه راوړو 400 ډی سی اسسټنټ کمشنر له لګو اسسټنټ کمشنر ماته وی چې خپنې شي دا ریکارډ مونږ تعالی نشي درکوي یعنی ته اوس موږ راځي د چیف منیسټر په خولي اوم تعالی اغي ریکارډ نشي درکولې نو دغه بوجه اوس هم پرتره په اوم دي چې په 400 کې په یو ځای کې پرتره کزا یکړی نه ځکه چې 2000 نه هم پورې وا او پاره کې د دې ټول ریکارډ چې وای سونه ډزی شي وی سونه نری شي وی سونه شهیدان دي سونه نری بیا موږ دا څه کار وکړو چې دوی موږ ریکارډ نه راکو نو موږ پرایوټلی شروع وا چولو تیرځ کړه مو کومه اوس لیست چې کم جوړ کړی نو زه تقریبا ان شاء الله 300 کسانو شهیدانو نومونو لیست تور رسیدم.
صحیح، یعنی دا تاسو د خپل زیار دی، تاسو خپل مهنت دی او خواري ده چې تاسو پسې کوئ. دا یو شی بل هم چې د مړو شمیر د شپږ سوه نه زیات، کله څوک شپږ نیم سوه وایي، څوک شپږ سوه دېرس وایي، څوک شپږ سوه پنځه اویا وایي، داسې کره شمیر معلوم دی سهیل احمد خان صاحب؟
داسې ده چې ما کله ریسرچ کوو، دا د 2000 خبره کوم، نو دغه ځای کې چې ما ته کوم اندازه شوه، یعنی مطلب ما خو ما سره خو چې کوم ابتدایي سورس وغه انټرویوز چې ما خلکو نه هغه وخت کې د دې خدای خدمتګار لږ ژوندی مو ډېر اغې نه ما ته پوښتنه کول، نو زما د تحقیق مطابق ما پر خپل کتاب کې ذکر کړم، نو دا لست پاسه 500 کسان راتلل، لکه هغه کې داسې یو کاکا نه ما ته پوښتنه کو ناغوی چې شپږ ماشومان دا ما په یو قبر کې خښ کړی، او دا غي وجه سو چې هغه به قبر په سر باندې بیا جرمانی غونډولې، موږ دا فیصله وکړه چې دا شپږ چون کې ماشومان نو موږ چې شپږ ولا یو قبر کې خښ کړی دی وجنه، نو لکه دا یو اجتماعي قبرونه هم پکې.
یعنی ډاکټر صاحب تاسو یو ډیره مهمه خبره وکړه، ګور دا په دې د بابړی چې کله ذکر کیږي نو دا یو خبره ډیره مهمه ورسره کیږي، بل هم په زمن کې چې د هغه وخت حکومت چې بیا کمی ګولې چلولې وي، کم انسانان بې ګناه پښتانه چې وژلي وو، بیا د هغه ګولې او قیمتونه هم د پښتنو څخه د وژل سو د خاندانونو څخه اخیستل، خود دې قبر په حواله سره خبره ډیره کمه کیږي، لکه اوس تاسو سرنګ اشاره وکړه د هر قبر پر سر باندې هم خلک جرمانه کول پیسې ځنی اخستی، نو که دا راته وایس زموږ د اوریدونکو د معلومات لپاره چې د پیسې څومره وي پر یو قبر باندې حکومت چې راغونډولې او چا د حکومت لخوا چا راغونډولې؟
د حکومت تخوا هغه وخت چې کم اسسټنټ اکسترا اسسټنټ کمشنر و هغه راغونډولې، او د مړي یعنی چې کوم سړی به مړو د هغه قبر به وو او د هغه شناخت پشو د هغه نه به 500 روپۍ غشتې دي یو کس نه، زخمی نه به 100 روپۍ غشتې دي، او دا زخمی 100 روپۍ زیاتې به ځکه غشتې دي چې پتا ابس ګولې ځای شوی رته مړ ولې نه شوی. نو دا اکسترا اسسټنټ کمشنر چې د هغه وخت هغه بدا جرمانی را غونډولې د خلکو نو ټوله مشینری و سره پولیس و سره فوج و سره ایف سی و سره نو هغه چې کلکټو بدا چې ټول ګرځې دلو په دې کورونو باندې به رډونه کول او دا به کول، نو دا بیا دی هغه د بچکی دونه دا جرم چې 500 روپۍ په هغه وخت ډیر زیات لوی رقم وو، 100 روپۍ ډیر لوی رقم وو،
او کنه د اوس وخت خو ډیر زیات پیسې جوړیږي، 500 روپۍ خو چاله لري
زیات پیسې. اوه خو لکه د یو اندازې مطابق چې کم په هغه وخت کې ما اخبارونو کته دل دی انګریزي، نو 500 روپۍ جرمانه راغونډه شوه،
500 روپۍ چې د نن وخت د 500 لک نه هم زیات
دي، نو دا نه جرمانه راغونډې شوې ده د خلکو نه، څه خلکو کې چې زخمیان او دا مړی نو چا جنازه کړې وه، جنازه کې شرکت کړی و، قبر یې کنو لري، یې نه بیا جرمانی لس لس او 15 غشتې دی، وې تاسو دا قبرونه دی لولې جوړ کړی، نو دا د بربریت یو داسې مثال دی چې دا نشته. ما خو چې کوم ما سره انټرویوز بلا شي پراتی دي پسونه انټرویوز ما سره پراتري چې هغه ما د خلکو نه کړی دي او ریکارډډ دي چې هغه ما ته کوم حلونه ویلي دي، نو هغه زه بیانول نشم، دا څه سخت دي چې لکه دا چې کوم کاکا ما ته خبره کوله نو مراد کاکا د دینو مو چې د ما ته وی چې د په 2003 کې وفات شوی دی، وګم کې ته ما انټرویو غشته ده، نو وی چې ما په خپل لاس په پلانګو کې په پلاني خبر کې ویرازه چې ذاته قبر مخېمه وي په هغه کې ما شپږ ماشومان په خپل لاس تخ کړو.
او تاسو په دې خپل تحقیق کې د یو بل ځوان بلکې اوس هغه هم سپینجری وی جیپور سره خبره کړې چې د هغه پلار سورندر نومې ده، هغه هم په دغه تحریک کې او به هغه مړ هم نه دی مندل سوې کنه؟
جیپور سره زما انټرویو شو، ادې د محب باندې دی، او جیپور چې دی نو جیپور سره چې زما دا شو نو دوی چې دی یو ورځ مخکې تلو، او بیا یو ورځ مخکې چې دی لاړ دی بیا واپس رانغې، نو دی د جیپور پلار چې دی هغه په هاغ کسانو کې چې کوم بیا د غزې کې چې کوم دی بابړ سره خوا کې شاته سین دی هغه کې لوکړي،
او دې معنی دا
چې د 15 نواله تر د شپې تو پورې دا مړي دوی په سین کې ورزولو،
یعنی د معنا دا د چې
ډېرې مې یوازې جېپور دی جېپور دی د کورنۍ نه علاوه د محب باندې نور یو درې سلور کسان چې دی غیب دی د مانېرې کسان چې دی غیب دی د غیب د قبر او د پتن لګینو دا چې کوم غیب دی نو د پسین کې لوکلو
او ډاکټر صاحب اوس یو بل پوښتنه ډېره مهمه غواړم چې هغه هم را ته جواب کړي چې داسې ویل کیږي چې تر 1915 یعنی 1945 پورې په خپل قیوم خان هغه د خدای خدمتگار رکن و برخه و او هغه خپل یو کتاب چې دینو گولډن گانز اون د فرنچیر کنه هغه هم خان صاحب ته نومولې و دا تر کومه ځای پورې رښتیا دي
دا بالکل صحیح خبره ده دی دی په کانګرس کې او په خدای خدمتگار کې او اور تر دې حد پورې چې کلا په شپږ څلوېښتم کې ډاکټر خان صاحب د صوبایي او د قانوني اسمبلی دواړو نه پاس شو نو د خو بیا چونکې چیف منسٹر شو نو صوبایي سیټ دغه کو مرکزی سیټ باندې بلا مقابله دوی دې پاس کو د خان قیوم یې پاس کو او هغه بلا مقابله خان قیوم چې پاس شو نو هلته ډیپټي پارلماني لیډر جوړ کړ کانګرس د باچا خان په وینا باندې او دې ترغې پورې خو لکه د سره دا یره وه د سره دا یره وه چې ماته به بیا په مستقبل کې سټیټس نه ملاویږي ټکټ پنه ملاویږي او دی اغي د اغي وجوهات وو وجوهات دو چې کله په پیښور کې الیکشن وشو نو په پیښور کې د الیکشن بیلو د دغنه د سردار عبدالرب نشتر نه نو بیا دا پته لګیده چې یاره د مستقبل کې دی خلک نه خوخي نو د دې لپاره دی بیا مسلم لیگ ته لاړه په خپل یو سره رابطه کړو لاړه او د مسلم لیگ د لپاره داسې یو کس پکارو چې اغا د خدای خدمتگارو سره په سخت تجربه کې جواب کولی شي نو بس دا وته ملو شو بل د دا یو غلا هم چې کله دی چیف منسٹر شو نو 48 کې د فاټا د قبایلو د 15000 لشکر د لیګلو د کشمیر د آزادۍ لپاره نو د دا غلا هم چې لکه کشمیر آزاد شو نو زه کشمیري یم نو زه به الته وزیر اعلی شم مستقل خپل وطن مې دی او کلمې دی نو زه باید تلاړ شم نو په دې کې هم د دوه لاسو چې دا خلک یې لیږل هلته خو هغوی په نیمه کې واپس راغلل هلته د هندوستان فوج وغورځېده نو بیا د ما خو تاسو ته ووي که نه د ټول ژوند د فرسټریشن ښکار دی نو هغه ځای کې بیا هم دته د چکه ملو شو چې یاره زه د کشمیر ولې آزاد نه شو کشمیر کې زه د مهاراجا په ځای یا د فاروق عبدالله یا د عبدالله په ځای زه ولې حکمران نه شو نو دا هم دته یو د چکه و چې یاره دا کسان ټول دلی ګلو دا 15000 لشکر دلی ګلو او هغه بیا د پښتنو د بدنامۍ باعث وګرځیدل
او ډاکټر صاحب یو اخیرنی پښتنه غواړو چې هغه هم وکړ از موږ ډیرې اوریدونکو په پدینی خبر چې په خپل خان عبدالقیوم خان دا د کم ځای اوسیدونکو
دا دی دنیا دی تور باندې خو دی د کشمیر وو د پیدایش په چترال کې شو د پلار تحصیلدار او نو بیا هغه چې مختلف زینو ته وته نو د ډریس مل خان کیم سکولینګ شوی دی بیا د پلار په خبر ته راغلی دی تحصیلدار نو بیا په مشن سکول کې سبق ویلی نو بیا مشن سکول کې ډیر لسمې دی نه پاس کړی دی بیا بیرسټری کړی دی نو د دې چې دی نو د په اقتصادو کې په اکنامکس کې د بی ایس سی کړو د علیګړنا نو دې دا غزه مختلفو ځینو کې پاتې شوی دی په ډریس مل خان کې په خیبر پښتونخوا کې چې کم کم دین کې دی پوسټینګ شوی دی په چترال کې په مانسیرا کې په هزاره کې اور اخیری دا چې ونه دی بیا په پیښور کې شوی او بیا د پیښور چې کوم د خار کوم علاقه ده نو هغه خار علاقه د بیا خپل حلقه ځان له جوړ کړه او هغه حلقه کې چې کوم هین کو سپیکینګ خلک زیات ترو هغه د بو سره ان کو ویل او هغه وی جوړ دا هین کې دي نو د هغه د هغه په وجه ځان لیډر کوي
نو بیا دغه شاته خان لګول مخته خان لګول کشمیریان خو به دارنګ کیسه نه یې کنه
دا خو بالکل دا کیسه نشته چې خدا د کانګرس په دغه کې چې کله دی په کانګرس کې نو لړی مینې نه د خلکو با ورتوي خدای خدمتگار وو ته خان وی خان عبدالقیوم خان به وتوي نو دا بیا د یاغه وخت مشهور شو دا و د ارشم ته د ارشم نه مشهور شو د پسې چې خدای خدمتگار ورتوي د اصل کې چې کم کتابی نومونه هغه عبدالقیوم خان او هغه دغه یو خان وسرو دا دې مسربیا د خپل خدمتګار د مين نه لګولو
او یو بل پښتنه هم غواړو چې دا اوریدونکو سره شریک کو او واضح هسي هغه ته چې یو څوک ک په خدای خدمتگار کې پاتې کیږي د کانګرس سره پاتې کیږي پښتون سیاست هم کړی خیر تاسو خبره وکړه د فرستریشن او دا ټول او بیا د کشمیري چې د اصل نسل کشمیرای دی او بیا د پښتون شناخت له ځان سره خپلوي او بیا بیرته په دې پښتونو باندې حمله هم کوي په یو وخت باندې وژني او بیا دومره ظلم چې د ګولیو پیسې هم ځنې اخله د قبرونو پیسې هم ځنې اخله چې کېدای شي دومره ظلم چنګیز خان هم نه وی کړی په تاریخ کې دا فرستریشن والا خبر خو خپل پر ځای داسې څه نفسیاتي کیسه هم ما د داسې تر فرستریشن زیات نفسیاتي نه جوړی ښکاري اعصابي نه جوړی یا څه بل څه داسې د پښتون دښمنۍ کې د کېدای شي دومره
ډېرې مسلې وي پکې دونه مسلې وي چې د غیر اخلاقي حرکت په ډېر زیات کول او ډېر په بربنده طریقه به کول چې د هغه د لاس خدای پاک په اخره کې داسې و شرمو چې ما تاسو ته وی چې د دوه علي وارس پاتې نشو د دغه کور چې دی هغه هغه پاتې نشو د دغه زیږی پاتې نشو د اوسه پر د پته نه لګی چې د بچی چرته وسیږي په کم ځای کې وسیږي په کم ځای کې نو وسیږي نو د سه دغه فرستریشن یا د نفسیاتي لاونه نور ډیر اخلاقی مسلې پکې وي نور شي نه پکې ډیر زیات ما خو تاسو وی چې ډیر کار داسې او دوا کتابونه یو په منهاج الحسن ڈاکٹر منہاج الحسن د پېښور یونیورسيټي نه ایریا سټڈی سنټر نه پی پی ایچ ڈی کړی دا نو هغه کې ډېری خبرې د درخ کار شو چې هغه د سس کړی دی او سس نه کړی نو هغه د شخصیت اندازه لګولی شي کنه
بالکل
اور د بل یو کتاب دی دا ډاکټر ظهور روان په لیکل دی نو هغه خان اعظم هغه خان اعظم کې ډیر تفصيلات شته د باره کې چیرې د کم کم مسلې یو کم کم نه وي ولکه بیا سړی دا سې کنه پر ریکارډینګ کې او ان لایو شي راوستي دی دا
څه مطلب دا خبرې دي چې
شرمېږم چې په اړه خبرو کوم
بالکل صحیح دی چې درانه خلک یقینا هم ور باندې په دارنګ خبرو شرمېږي چې د چاتر مخې او کې خو بهر د پخپل په عملی توګه کول ډیره مننه کور دی ودان ډاکټر سویل احمد خان صاحب یو ربیا هم ښه اختر ولري او ښه ورځ ولري کور مو ودان خوشاله اوسئ ګلاو قدر من اوریدونکو وخت سو دی لنډ غوندي وقفې له وقفې ورسته راځو ل نسیم خان دا ور صاحب سره به خبرې کوو هم د دغه وژنو په تسلسل باندې
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ د ویب پاڼې پته ده voadiva.news.com
د ویس اف امریکا دیوا د کډرمن اوریدونکو بیا هم خبرونه تر شرغ لاست د بابړی په شهیدانو باندې خبرې کوو چې 12 اگست 1938 تم کې د سپین ملنګ په مشر کې چې کوم یو لاریون راوتلی د خپل نیولسو مشرانو در خوشی کولو په خاطر چې په هغه کې باچا خان ډاکټر خان قاضی عطاولا صاحب ارباب عبدالغفور صاحب درنګ یو شمیر نور خدای خدمتګارانو چې نیولسوی وو د اف سی آر لاندې د هغه د پاره مظاهره کوله چې د غازی ګل جماعت نزدې اول د سپین ملنګ وسو او بل هغه ورسته د دزو یو لړۍ شروع سو د ګولې یو باران شروع سو چې پکې تر 1500 زیات خلک په وژل سوي دي تر 1200 زیات ژوبل دي ټول تفصيل او تحقیقي څېړنه تاسو د ډاکټر سوهیل احمد خان صاحب لخوا ورده او اوس هم نسیم خان دا ور چی ځوان فعال دي سیاسي فعال دي د سیمې په حالاتو د پښتنو په حالاتو باندې نظر لري را سره د ټلیفون په لکه ملګری دي د هغه سره به خبرې کوو نسیم خان دا ور صاحب ستړي مسي په خیر راغلی دا ور صاحب
جی جی
ستړي مسي په خیر علي
ډیره مې
مننه نسیم خان دا ور سب کدارت هو سچی د بابړی د پیش ورسته خو هم داسې پیش لتر اوسه پوری دوامدار دی د خړ کمر تر پیش پوری او د اتم اگست 2014 هم د کوټی د پیش چې وکیلان پکې مرسو هم د غرنګ دا یو پښتنو د کتلیام یو لړی روانه ده د یو ځوان سیاسي فعال په توګه تاسو ودی ته څنګه ګورئ
پاکستان جو شیرے واقعہ کربلا کی گئی تو کربلا کی پورے کم معصوم شیرے میں دشپگ میں علی اصغر امام مشتے شیرے اور
بل خبر خو هغه هغه د اگست د 12 د پیښې ورسره چې په 1948 تم کې رامنځته شوی بیا ګمان کوي چې په پښتنو سمر وزل لري دا که هم هغه د قتل عام یو لړۍ د روان د په یو نوم په بل نوم په یو شکل په بل شکل مننه نسیم خان داور صاحب کور ودان د وخت را کولو ګلو کدر من اوریدونکو او هم په دې حواله سره چې د بابړی پیش را منسته شوی د وتلی سیاست مدار او د عوامي نېشنل ګوند له سیکرټری جنرال میا افتخار حسین صاحب سره زموږ خبریال احسان داور یو مرکه کړی ده چې هغه د پیښې ته څنګه ګوري دا ټول حال هم په دې مرکه کې د میا افتخار حسین صاحب له خولې چې زموږ هم خبریال احسان محمد خان سره کړی
دوی اختر مطلب چې ورځ ده دا قربانۍ ورځ ده او قدرت ته ګوره چې د بابړی ورځ هم د قربانۍ په دې ورځ باندې راغله ځکه چې دا هم یو ډېره لویه انساني قرباني وه شک نشته چې ابراهیم علیه السلام امتحان شته کېدو او اسماعیل علیه السلام چې کوم دی نو هغه په مرای باندې چاړ کې خو دا خدای هغه بچ کړ خو اوس مونږ څاروي حلاله دا هغه په یاد کړو قدرت نظام دی دا ظلم دومره انتحار تور کړ چې په دغه ورځ زمونږ چې کوم دی څه دفاع شپږ سوه انسانان خدای خدمتګار او د عدم تشدد علم بردار د مینې محبت خلک هغه چې کوم دی نو په ټینګن په ګولو وشته شو دی سینې وي او د دې ګولې وي په هر کې دا مطلب چې د اختر ورځ او د شهیدانو د بابړې ورځ دا دواړه چې موږ منځو نو موږ ډېر عجیب ښکاري خو یو ظلم او داستان دی چې د ځوانانو ته مطلب د تاسو په ذریعه یو څو خبرې ورسوم بنیادی دا چې زموږ پاکستان چې جوړ شو نو ډاکټر خان صاحب دلته حکومت او هغه د منځ چې کوم دی نو لږ کړ او د دې لپاره چې کوم دی نو بیا زموږ پر منګرو باندې زموږ په ممبرانو باندې چې کوم دی یو ظلم شروع شو دا غي د فزور وفاداری په دود جنون ته تل چې تاسو نه زبط کول او یو لوی مسله چې قیامت په دې خدای خدمتګارو باندې چې کوم دی جوړ کو او د دې لپاره جوړ کو چې د دې د حکومت د خاتمې نه پس په پارلیمان کې چې دوی کوم خلک دي چې هغه دې وفاداری بدلي او د دې لپاره پاچا خان گرفتار شو بیا چې کوم دی نو ولی خان گرفتار شو بیا غنی خان گرفتار شو زراز دا چې زمونږ یاد خدای خدمتګار چې څامرو او ګډینګ روډ کې هغه ټول گرفتار شو دا وی د پاره چې کوم دی نو یو فورم نه استجاب دا چې کوم دی تابع شو د بابړې په مکان باندې او اور د کښورلې نه وینو د شپې نه دا نه شو خلک د شپې نه راتلل چې سار وځي کوم دی نو موږ دې شو باسو زه هغه د پښتونخوا نه خو شاده فورنه خلک راغلل په ګڼ تعداد کې او سهار هغه د بابړې په مکان استجاب شو سالار منجان چې هغه زمونږ د خدای خدمتګار دی مطلب چې زمونږ نه جادو مشرو دا هغه چې کوم دی دا وڅکي پروګرام جوړ کړ او دا کې وخت زمونږ د جلوس کې هغه چې کوم دی هغه سپین ملنګ کو او چې کله هغه قدم کې خو دا شروع شو نو چې چونی جمعه توته وي او هغه غازی ګل بابا جمعه په دې باندې چې کوم دی د کلیم خانی دا هغه وخت کوم دی نو انتظامیه برناسته او مطلب چې کوم دی جنګ کې ورناسته سره د مطلب چې د ټینګنو او حکم وته شو غي ګولای ورول شروع او سپین ملنګ زنګرون دی ولې چې جنده گزار نه کا هغه پدما کې خخه وا او ناس کې نیولې وا ته ورکه خو جنده گزار نه کا دا چې یو سلسله روانه شو خزر علي دا د دې چې ووره دي او هغه د پتر قران شریفونه راول ما شومان جنته او ورسره د کوم نه ځوانان او الکان او دې ته وی چې خوله ته وګوري یا خو هغه نه درس کوي نه جګړه کوي نیکره لښته خو ته چې دینی دی او څه مطلب انسانان دي تاسو ولې په باندې ګولې وروي خو هغه دې دی نو مننه په دې خو دې ګولې ورو شروع کړو دا ما شمانه چې شهیدان کو خدم شهیدان کو سره د قرای شریفونو او بیا زمونږ دغه شهیدان چې کوم دي په تال تل د ډاکټرانو د علاج نه انکار وکړو په هسپتال کې لته تا کولی ویني به دې او د انسانیت سوز دا واقع دی نن موږ دا د ډاکټرانو مزامت کوم چې د سرکار دا حکم منلې دي او نن هغه هسپتال کې زموږ خلک شهیدان شو له هغه څخه یو بوته وشتل ای کې شهیدان شو سی په میدان په ګورو وشته او څه زخمیان چې کوم دی د علاج د وجه نه چې کوم دی د نه علاج د وجه نه شهیدان شو او بیا چې کوم دی نو د شهیدانو په حواله دا حکومت وقت دا اعلان وکړو کلیم خان یو کلیم خانی یو ظلم نوم دی کلیم خانی چې هغه په دې طریقه اعلان وکړو چې د دې شهیدانو د پسینو چې کوم ګولۍ لګېدلې دي د غازیان چې کوم زخمیان دي په دې د حکومت د خزانې نه پیسې تللې دي نو دا پیسې دې موږ ته راکړې شي او که څوک پیسې نشي راکولی جایداد به به ضبط کوو کور به ولې نیلامو او په کور کې د ښځو چې کاري دي هغه به مطلب د دوی نه اخلو او عملان یې دغه رنګ وکړو نن د هغې موږ سره ریکارډ شته ځکه چې اویا کسانو ریکارډ موږ پیدا کړو چې دغه رنګ دی په کورونو نیلام کړي دي پیسې تشتې لهذا تر اوسه موږ سره ریکارډ داسې نو په دغه شهیدانو کې د اویا کسانو چې کوم نه دا ریکارډ اوسو زنګ چې کوڅو ته راغلي دي بهر کې د پیسو د ظلم نه پس کریم خان بل اعلان وکړو چې موږ سره ګولۍ خلاصې شوې که نورې ګولۍ وینو موږ به نور هم چې کوم دی نو په دوی باندې دا ګولۍ ورولې وي غرض دا چې زمونږ باچا خان او ولی خان یا زمونږ د عدم تشدد چې کومه فلسفه وه کوم سوچ و دا باچا خان په هغه وخت کې هم چې کوم دی نو د صبر تحمل نه کار وایستو که یو لک رضاکار فوج و خو چونکې هغه کیدتن د عدم تشدد شخصیت و مطلب چې زمونږ مشر و نو هغه په دغه وخت باندې صبر تحمل وکړو نن د دنیا وګوري هغه صبر تحمل دومره مضبوط دی چې هغه د نوم اخیستو خلک شته فلسفه شته د عدم تشدد سوچ شته د سماجي انصاف تصور شته د ورسره چې کوم دی نو د قومي ازادۍ د تحریکونو تصور شته دا د باچا خان دغه صبر تحمل په بنیاد دی خو نن کریم خانی نشته د هغه نوم اخیستو والی نشته او د هغه مطلب چې څه تپوس والی څوک نشته لہذا پتی بنیاد باندې کوم دی بچا خانون ته کوم سوچ پرې شه دے د بابړې د شهیدانو د ویني په شکل کې نه د قربانو په شکل کې دا د تشدد سوچ دی دا چې کوم دی نو د ماشي تقسیم سوچ دی د پوری کس پوری په شریکه وي مونږ په دې ورځ اهد کو لوس کو او هغه شهیدانو ته سلام پېښ کو هغه میندو ته سلام پېښ کو چې دا بچی رولی او شهیدان شو هغه خویندو ته سلام پېښ کو چې دا رونه رولی او کان په دې خبر کې وخت او سره کم دی په دې موقع کې کوم دی زمونږ د ولی خان تبر او د فندیار خان مور تعجوبی دی هغه هم پخپله موجود وه او مرحم پټی کولې او دوپټې نه به یې ریښې شلولې او دغه رنګ یې کوم یو زخمیان به یې مطلب چې علاج یې کړ نو مونږ نن ستاسو په وساطه ټولو پښتنو مطلب زلمو ته دا اپیل کوم چې تاسو د خپلې حیثیې نه ځان خبر کړئ دلته ریښتونې جنسي څوکیاته نه ښیي باچا خان خپل کتابونه لیکلي دي هغه ووایي ولی خان خپل کتابونه لیکلي هغه ووایي نن په باچا خان باندې چې کوم دی نو شپږ پیګانې شوي دي هغه وایي ریسرچ پې شوی دی هغه وایي او انفیلې پې چې کوم دی د دنیا شوي دي نن چې کوم دی نو زمونږ د فلسفې د امن د سوچ په ټولې دنیا کې ضرورت دی هر طرف ته زور ظلم او زیاتی دی او د هغې علاج چې کوم دی د تشدد دی مینه او محبت دی دا زمونږ پیغام دی بلکې پیغام غټ خلک ورکوي دا زما مطلب یو د ملګرو ته خواست دی چې تاسو ځان خبر کړئ ځکه چې با خبره سړی چې کوم دی نو هغه نظریاتي طور مضبوط کړي چې نظریاتي طور مضبوط وي هغه چې توانې طاقت وي او هغه چې کوم دی نو مقابله د حالاتو کولی شي نو دا د غم ډکه ورځ ده دا چې کوم دی د تکلیف ورځ ده دا چې کوم دی زموږ په تاریخ کې کربلا ثاني ده او د دې په یاد کې چې کوم دی نو موږ زیات مرتبه په دې تردیدلی نو هغه موږ د اختر په شکل کې نه مانځو هغه مذهبي فریضې په شکل کې مانځو اخترونه په موږ ته ډېره موده ده خدای دې په موږ رښتونی اختر راولي دلته دې امن راشي زموږ کورونه دې محفوظ شي زموږ جوماتونه دې محفوظ شي زموږ د خویندو میندو پرونه عزت دې محفوظ شي زموږ وطن دې محفوظ شي هله به چې کوم دی نو موږ وایو په دې کې اختر دی دا اختر به د هغه چا دپاره چې څوک په مزو کې وي پښتانه ډېر په تکلیف کې دي ډېر په مصیبت کې دي او زه تاسو ته نشم ویلی چې د بیا سکتر نن هم مطلب چې د هغې اثرات په دې کې موجود دي ځکه چې زمونږ د دهشتګردۍ په دې لهر کې زمونږ څه د پاسه 1200 کسان شهیدان شو په ټارګټ کې دن کې په مطلب په مختلفو طریقو باندې مطلب چې دا ویشتی شو نو دا څه نه ده چې ګینې د پاکستان هغه ظلم چې کوم دی هغه بیا بیا ریپیټ شوی نه دی خو په مختلفو شکلونو کې ریپیټ کېږي او د دې ظلم دپاره چې کوم دی ځان تیارول غواړي ذهني طور ځان تیارول غواړي او چې کوم ریاست زمونږ رښتیا قربانی نه مني چې کوم ریاست زما هیڅ د خلکو نه پټوي چې کوم ریاست زما تګ او دو چې کوم د دې وطن د خاورې لپاره نه پټوي د دې لپاره کوششونه پکار دي چې مونږ د خپل هیڅ رښتونی هیڅ خلکو ته چې کوم نه ور وړاندې کړو او د پاکستان دننه حکمرانان هم په دې باندې مجبور کړو چې دلته چې زمونږ کوم قوت دی زمونږ چې کوم صلاحیت دی دا چې کوم دی د امن لپاره ډېر لازم دی پکار دی چې تاسو زموږ سره په دې کې ملاتړ وکړئ نه چې تاسو زموږ مخه ونیسئ دا یو ډېر ژور سوال دی چې تاسو کوئ چې اختر به کوئ او که بابړې چې ځان زما دپاره هره ورځ بابړه ده زمونږ دپاره د کور نه وتل چې کوم دی دا یو خطره پکې موجود دی مونږ ته چې کوم دی نو د مطلب د تماکې خطره موجود دی مونږ ته چې کوم دی نو د ټارګټ کلینګ خطره موجود دی مونږ خو باقاعده خپل ورکه نفر کو د خدای نه د خپل ګناونه معافی غواړو میدان ته وځو چې ممکن نه چې دا زمونږ اخیری وخت وي نو مونږ خو په داسې وخت کې جون تیرو خو نه یریږو نه په شا کېږو مونږ ته ځلانده په شهیدانو خپلې لارې معلومې دي د قربانو لارې معلومې دي د غازیانو لارې معلومې دي مونږ اختر په دې وجه مانځو چې دا فریضه ده مذهبي فریضه ده رښتونی اختر نه دی چې ګینې دا په مونږ راغلی دا خو ویه عجیبه خبره ده چې د څارو د قربانو اختر دی او مونږ که انسانان چې کوم دی په دې کې قربان شوي دي دا خو یو بل ځان ته چې کوم دی نصیب کېږه لهذا په دې بنیاد باندې مونږ تاسو ته بس دومره وایو چې اختر خو خدای دې راولي چې اختر شي او خدای دې رښتونی اختر راولي خو تاسو سوچ وکړئ زموږ شهیدان او زموږ غازیان نن به هغوی دا خبره ماتو کوي چې زه زموږ د یادولو خو څوک شته نن به مطلب چې هغوی داسې یو احساس کوي چې که مونږ قربانۍ ورکړي دي نو زموږ خو داسې په دې خاوره کې بچي شته چې مونږ یادوي نو مونږ په دې ورځ باندې د هغوی یاد په دې شکل تازه کړو چې هغې کوم د وطن د ازادۍ قربانۍ ورکړي کوم چې هغه د انصاف او د سماجي انصاف لپاره قرباني ورکړي هغه قرباني به موږ ورکړو دا غي سوچ مونږ ته معلوم دی فکر مونږ ته معلوم دی زندگی مختصر ده او مقصد ډیر لوی دی لہذا زم ټول زندگی په خپل مقصد باندې قربان ده او دا قربانه اختر دی او مونږ چې کوم دې قربانه ته ځات کړو او د خپل وطن ازادي او د خپل قوم چې کوم دینو ازادي دا به ګټو.
امریکا ډیوا د کرمن اوریدونکو تاسو د بابړې د شهیدانو دروازې په مناسبت خبرونه واوریدله. پروډوسر و ارباب محمود علی ز قربان سرکار تاسو درنه خدمت اجازه غواړم تر بلې خبرونه پورې د خدای په امان.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واوریدې دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.